بجې او دیرش دقیقې دی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. هغه ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. بایدن د 2020 کال په دوبي کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژونکې حمله چې 14 امریکایي سرتیري او له 120 زیات افغانان یې ووژل او پړه یې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه یو منله یو تراژیدی وبلله. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایې اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن بېګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوری پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلی بندیز لرې کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکي بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لی په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیله بدل شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خپرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم د طالبانو تایید واخلي. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وچل شویو کسانو شمیر 1540 ته رسیدلی دی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 100 کسانو د وچل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرایلو ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې حزب الله له خپلو پولو لرې کړي. اسرایلو د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرایلو د پوځ په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي وویشتل شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو وغوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه هم آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي وو چې د ده پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس څخه وغوښتل چې د هغه اوربند موافقه ومني چې واشنگټن پرې له قطر او مصر سره یو ځای څو میاشتې کار کړی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسایل په پل پوری اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي.
پاک سره افغان کورنۍ کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وی چې ځینې پال په نیک شګم نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ایستله، اوس ته څو کال کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
دا شګون نیول په اسلام کې حرام دی. دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی. البته
نن همدا موضوع څیرو ملتي هم وکړي. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي، که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي، نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزاد تسمی په دې خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي، یعنی څوک مړ شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي، چیرته حادثه شوي، دا ټول د دې جلې په بخت پورې تړي. یعنی وایي چې د دې په قدم ښه نه و. دې کسان یعنی همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوي د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري، اصلا قرار نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنی احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و. زموږ په کور کې چې کله راغلې زموږ بختۍ راغلې او ډېرو ستونزو سره مو سر شو، نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم، تعلیم او تشه ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي، دا د کلیو په کورونو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي. علم یعنی فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاز کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي، او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نور ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای له کوژدي وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاد کړله د هغوی په کور کې خسر مړ شو. چې کله خسر مړ شو، اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هیڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له ده هر څه نه محرم کړې وه، او خپله د خاوند هم ډېر پې سخت ګیر وه. اوس چې کله یې بعد له څو کلونه یې واده کړه، خپل کور ته یې بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنی زه تاسو درته وایم، هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه، او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درمنه کېږم. چې کله یې واده کړله، اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه. اول له پوهنتونو درسونه د شینو نه یو ایستله، اوس ته څو کاله کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي، او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و. او یعنی بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې، یعنی ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پیښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پیښه کېږي، د کوژدې پیښه، او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي، د دغه کوژدې کوزی سره تړاو ورکی یا پل به بخت بولی نو دغه پیشه د دې قدم سره یا د دې پل سره تړل یو خرافاتی فکر دی او د خرافاتی فکرونو د خورا ډیر دی د ډیر لوس کسان د خرافاتی فکرونو منی خو پیشه نه وسه د راغله د پیشه وسه خو څوک نو بیکاران او زغه بیکاری لازمي کسان د دغه خپلو خرافاتی فکرونو زیږند بولی لا بیا هم پر کسانو چې د ټولنې کې بیکاری زمينه برابر کړي موضوع نور برابر یغه نه ملامتي دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري هغو ته مسائل راجع کوي اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پیښه سوې که ترافیکي پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغۍ پیښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجې کې دی او دې تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي ټول فکر کوي چې دغه بدې پیښې یا دا بدې ورځې چې دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي دلته پراخ کورنۍ دي هره کورنۍ لس شل غړي لري د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل د هغوی ټول بدې زغمل د هغوی ټول سپک سپور زغمل د پیغور او د هر ګړي مسلې د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي اوس درې لونه لري خو لا یې هم د خسر کور په دې ځوروي چې ستا قدم ښه نه و زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله هغه د ځان پاکله وایي
سل فیصده د دغه هغه شاید یم خطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي کومه عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسي ته ودرېد دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري که هره پیښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي هغه ښځې نوې ښځه ورته راغلي دا ټوله هغه د دې تومت په دې پورې تړي او په زمن کې وخت په تېرېدو دا سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري دا هغه قدر دانه ونه ګوري نو په دا کور کې د مینځ په صفت او سیږي او په زمن کې هغه ښځه چې مقصد دا تور بخت دوی نو مور کړی د سیده بې قسمت موږ کور ته راغلو کور ټوله را ټوک ټوک کوي البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی د کنه د کړی دا خو نه د خدای پیر شي دي چې منځ راځي دوی دا ټوله قصوروات د ښځې مربوط کیږي او که چیرې ښځینه اولادونه اوس هم هغه د بې قسمته ده نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده یعنی هر تومت سوي هغه په دې پورې تړل کیږي که چیرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې موتاد سي یا خاونې بیکار سي یا هم خاونې بل د خپل خاندان سره یو بد کوي تا ټول الزامات په یو ښځې پورې تړل کیږي د ښځې په نوم یو خالي نسخوره پیاله ده
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د انداز میرمن ولډل یاستې یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامګنی خدراتوې مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی
څه خپل څه کله راواده سولم خاون مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم ډیره کمسینه وم پلار مې په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرانو کاو د دوی په لاس کې کله چې راواده کړم نو هغه خاون سه هر بر خپل ما سره کوم ظلم کوي یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زنګوس ولودي به هغه بد شګون ما ته راوړي دا بد شګون خانه مې ده سیدا مې راواده کړ خو هغه نارینه مو ده سو وخت په تیرې دا سره سی هغه بيخي خپل حافظه د لاس ور کړ لور مې پیدا سول نو دا ټول تومت په ما پورې وتړل سو او زما سه دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل ستاند یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریض سه
خیر یس، یعنی دا ټول تهمت په ما پورې وتړل سو. زوی اول هم نه اوسم، دغه سړی اول هم نه اوسم. دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه د په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي. کله سې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سې په هغه پورې وتړي، بیا نو ورته وایي ولا دا ټوله قصور واته ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راجی کړي.
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمامېدله؟
ډېر بد حالت. سي کله تا جبري راټینګوي او ستا سره جنسي تیری کوي او په زمن کې ستاسو هر ډول غلط استفاده کېږي، او کله سي ته راوځي سي زه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد یم، زه چاته د خپل الوه او مقابل هغه کسان د مشرانې تا ته راولاړېږي په تا باندې تهمت لګوي، ورځه دا ټوله قصوروات ته دا ټوله ملامت ته یې زموږ سره انګورک، نه دې طلاق ته پرېږدي، نه دې خپل کور ته پرېږدي، دلې به ورته ووسي څلور ویشت ساعته به یې په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس احنه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی وو په دا سراو کې لیدلی وینه، دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي، ستا دوړې ایسته کړې. دغې را واخیستې، پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سې ځان مې خلاص کړ. سې د تخت لاندې سولم، دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه یې، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازدیګر کار مې وکړې، او کوم مسؤلیت یې ما ته را د غاړې کړې وو هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو سې راته ویلي وه سې یو ملحم ته ضرورت لرې، یو دوا ته ضرورت لرې کې نه لرې. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بدشګومه وې له واده وروسته د موږ زوی مریض سه، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان روان و. دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه، دا درېیمه ډورس مې پیدا سوله چې غاریب غاری ولې وایي، دغه دې بدقسمته ده، دا خپل یې دغسې قسمت یې موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سې مې پیدا سوه، یعنی زما لور په مرګ ټوله خوشحاله وسې مړه مرست. کله سې یو خوښې را ولاړ سې او وایې سې یاد المسی ښه دې سې یخې ووایې مرستې نه ژوند تا به څه باندې وکړي. یو مور وم سې را پټه مې کړه او د ځان سره مې هغه کړه. بیا د هغه وروسته سې زه په خپلو اولادو باندې وډاره سولم، او کوچنیان مؤمنان وو، ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو سې خپلو اولادو خپل د ځان مرګ مې غوره کړم. یو سې باید یو داسې چم وکړم نور په ازادي نشته، هېچېرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنۍ بس داسې پلان وینه وایي سې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې سې ولاړم، کله سې حالت زما پلار زما کوم حالت ویلېدي، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړي، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړي، طب مې ووایي.
یعنې له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایي؟
واده وروسته سې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا سوله سې زه په ډېر بد حالت کې وم، او دلته خاون نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سې یو بدنوم به په ما پورې به یادېدې.
ته داسې راته وایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سې زمه، خو ما دا فکر کوي سې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله سې هغه د بل کور سې بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې ور ورته اچوو کې ژوندۍ پرېښوله، د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی. سې کله ما دغه وضعیت ولیدې سې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په ټوپک و، نه په لباس و، نه په بې حیایي و، نه په مرګ و، زه او زما اولادو ته یو هغه و. په دا وخت کې زه نه پوهېږم، یو کس و همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته خپلو پښو باندې ودرېږ. زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې، ته بیا کوی سې یو ظیفم ترلاسه پکې زده کړه. ما هر څه هېر کړي و سې کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و. بیا سې زه د پلار کره رالم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم سې خپل علم ته دوام ورکړم. او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړم، زه یې په نم سیم کې کښېنولم. کله سې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به ملنده و. ما به د شرما دغه همصنفیانو ته نه سوای ویلی سې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. سې به کور ته راکړم، بیا به ما هغه کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې موږ ورې ورځو پتي جوړوو زموږ ښځه مو وګرڅوله دا کیسې مسې بس زغمله مې قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم څنګه خط ولیکم قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه ونیسم بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلې پلار به راسره کوو کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سولم ډېره به مو رواني حالت خراب سو خدای بخښلې بابا به راته یاده کړې زوی زه در سره یم خپل زده کړې ته ادامه ورکړه هر څوک چې هر څه وایي هغه دې وایي چا په کیسه کې مه کېږ زه در سره یم هر شی چې ضرورت یې زه در سره د ده دا یوه خبره به ماته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوه هغه دې مکتب دې خلاصېږي په دغه طریقه چې مبارزه مبارزه سره زما دولسم خلاص کړي دغه وروسته بیا قابلګي مې شروع کړه قابلګي مې خلاصه کړه هغه پروجیکټیکل کار مې سره شروع کړ په دغه حالت کې بیا خسرګنۍ ماته اجازه نه راکوله هغو سې به هره وارد زما په کامیابي خبر سولې دا خو بیا مخته ولاړ باید دا مخکې له مخکې را وګرځو خاوند مې هم دغونه مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه امادګي مې هم داسې مکمله نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سوله زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې د طب پوهنځی دا وروسته بیا خپل ته پونځی ته ادامه ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځلې زه را په یادوم ډېر دردونکې ده
په دې هیله چې یو ورځ خوښ ارامه ژوند ولرئ ډېره زیاته مننه ښه وخت درته غواړم اوس
مننه ګرانې سلامت اوسئ الله مو مل ښه وخت
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوی ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې
دا مونږ ډیر اوریدلې دي په خپل مولې دلې دي اوریدلې مودي چې وسړه مثال د خبرې واده و کې ناویرا شي سبب دې کور کې و حادثه کیږي نو به وچه ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي خو د دنه علاوه کمن او تاسو متوجو شو اساسي خبرې ته اغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کملایان دي کې انجنیر صاحبان دي کې د ټولنې نور وګړي دي البته دا به مونږ به دومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل دي زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده دا خو د شته نظام لخوا نه ده مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده نو موږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نه کوو چې را دغه واده وشو چې موږ یو چې د خزراغ له د فال نیک نو د بدو زکه د حادثه وشو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو نو زمونږ همیشه ګوت یو دغه قشر ته دا چې دا ټول مظلوم قشر دی دا یو محروم قشر دی موږ ګوت هم دغه سنانه وتنی ولې دا نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي خو مګر چې الله پاک نیوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولی او کچرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي تاسو ګټه ورسوي او مګر الله پاک تاسو ته دغه فائدہ او ګټه نیوی لیکلی تاسو له ګټه او ضرر نشي رسولی مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کیږي هغه د الله پاک پلاس کیږي نو په دکه د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردیږي او دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي د باندې زړه دواړه طرفه ملامت کو د دین له خوا دغه تبعیض کیږي ځکه چې ماشوم منګه ولرو من کوشش دارم چې په لور باندې تعلیم وکړو په زوی باندې تعلیم وکړو که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه ځای یادوم دلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه باندې د بدبختانه خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ خراغله کور د نور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې روړ دی راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دی راشي ته وسره جوړه وخره ورته مهمه نقطه ده دا یو اساسي نقطه ده تبعیض موجود دی هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بوینا کی هغه د دوزو نه ډکه جراب وینځي په ګرمۍ کې په سخت حالاتو کې خوله شوی جراب وینځي آیا موږ تاسو لیدل چې یو ورځ یو ورور را پاتدل د خپل خور سری زور کړی ولې موږ له داعب ښکارا شي ولې موږ له دا شرم ښکارا شي ولې چې هغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په باندې وشرمې کوم چې زه خور له سر زور کم یا زه په باندې وشرمې کوم چې زمبر منی سره کور کې همکاري وکم نو دا شرم نه دی بلکې دا زموږ جهالت دی دا زموږ حماقت دی دا زمونږ د دین نه خبرې ده او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې د شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته یې نه پرېږدي او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څه وکړي په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعاً دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو دپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د ده په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجراوي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټوله دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اریکازي دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي. ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه د پاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغه نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو هم ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د مېرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان مېرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. Oh,
تا د خور